السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده یم او د مشال ریډیو د ماسپښین 2 بجو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې 2 اونیز پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړلې شوې ده او په شام کې د اپوزیسیون مهمې ډلې وایي دوی به تر 2 اونیو پر اوربند عمل وکړي. پوره خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د 4 شنبه په ورځ ناوخته ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استول دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سنت غړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د خیبر پختونخوا پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي شاوخوا 3 اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو روستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د 4 شنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوځ ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بی له توپیره په نښه کړي او د ملک له نورو برخو سره د هغوی اړیکې وشکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 245 مشکوکي او ناثبت شوي مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د 4 شنبه په ورځ ناوخته قومي اسمبلۍ ته د څرګندونو پر مهال وکړه. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سختدریځۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شوو مدرسو کې 168 د سند، 14 د خیبر پختونخوا او 2 د پنجاب مدرسې شامل دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف ویل چې هیواد له افغانستان سره داسې هر اړخیزو اړیکو ته لیواله دی چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره مهم وباله او ویې ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او د چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د 3 شنبه له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اگر پر تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدی شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشر ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د 4 شنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو پېشمرګانو ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا څرګندونې د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړې کچې کمیټې کړې دی په کوم کې چې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شاملې دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر 2 اونیو پورې اوربند باندې عمل کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه ویل دی ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي.
We are very cautious about
مش د اوربن په برخه کې د تمو زیاتې دوت په احتیاط کورو د سوریه وزیر ډیر پیچلې ده خود دې وی اونې پترس کې په ځپل شوی سیمه کې د بشری مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلې او په میلیونونو یې پر دې مجبور کړی چې خپل کورونه پرېږدي په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون په تور سزا شوې ده دا میرمن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ملګری شوې وه او ځوانان به هڅول چې په شام کې په هغه جګړه کې برخه واخلي کوم ته چې دا ډله جهاد وایي د زرینا سردارو وه په نامه دې 24 کلنې میرمنې ته تېره ورځ په دوشنبه کې یو عدالت دا سزا اورولې ده عدالت ویلي چې نوموړې تر بندیز لاندې ډلې لپاره د جنګېدونکو روزنه کړې له هغوی سره مالي او مادي مرستې کړې او د دې ډلې د فعالیتونو په منظمولو کې برخه اخیستې ده عدالت په دې تور کې نوموړې ته د 14 کالو بند سزا اورولې ده زرینا سردارو وه په تاجکستان کې لومړنۍ میرمن ده چې له داعش سره د اړیکو په تور بندي شوې ده د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنګلادیش په ډاکه کې لوبه ترسره کیږي دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن ماښام 6:30 بجې پیل شي تېره شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربا هیواد بنګلادیش ته ماتې ورکړه پاکستان به په آسیا کپ کې خپله لومړۍ لوبه د شمې په ورځ د هند په وړاندې کوي دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ به اورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 28.44 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځې وي پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.5 بنو کې 6 او 3.5 او په کوټه کې 4 او 6 ویش وي
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مولا رابی اکرم خان واوریدو اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام د مشال په نوم په دې پروګرام کې به تاسو خپل هغه پیغامونه واوري چې تاسو مشال ریډیو ته پریښي دي د پروګرام جوړونکي نجیب عامر دی
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه کړه زه نجیب عامر هر کله وایم ګران اوریدونکو د ظلمو پیغلو او ځوانانو تویلو چې زمزمې راته وکي نو زمزمې راغلي دی او دغه زمزمې ډېرې جالبې دي زنو ته خو به زمزمه کول د کیک خوړل ښکاري خو ځینې نور بیا داسې لګیو لکه ټرک چې په چړای باندې خیږي په هر صورت کوشش ټولو کړې مننه ترې کوو خو ټول پیغامونه په خپرونه کې نشو ځایولې دا مو مخکې خبره مو بخنه هم غواړم نو را سره اوسئ پروګرام اورئ کېدای شي ستاسو پیغام ته مو هم په خپرونه کې ځای ورکړی وي
السلام علیکم څنګه لالا زه شبنم ارمانی یم د کوټینا زبر سندر د توای ما د دې خبر کې غزاله فرایجه خوسته دالی اينن بتر په کې فټن د سام جوړوام خم جوړو کلی کې خم جوړوام شراش نو بنگړې باندې کې خون په مړوند نو کې سیلم په ببلې کوم دې ور کوزړونه کې چخیاو ناری بچم فچم چوڑاو خم چوڑاو اکھلے کے خام جوڑاو خم چوڑاو اکھلے کے خام جوڑاو
شبنم ارمانی ستا زمزمه خو هم کلی کی غم جوړوي. بس نو نن به ټول زمزمه کون کی را معلوم شي، او چې چاله نه ورزی نو هغه به هم را معلوم شي. نن د حساب او کتاب ورځ ده. دا بیله خبره ده چې ساحل صاحب وایي چې موده پس شو مخامخ، وخت مو په لاس کې نه و. یار وې دیدن وکړه، حساب پرېږده، کتاب پرېږده.
السلام علیکم نجیبہ میرا گل ننگیلای بیٹھنا ہے خبر ہے کوم خکلی ٹانگ نصران نجیبہ میر سے ترا نوم درتا کوم خو خام خا بن شر کے ډیری مدینہ پاس او مات دی ډیر پیغام نن نشر کړي او ترا نوم ترا زما دا دنیا نیمګړی دا ارمان دا پاتې دا بچاو دا گدان دا خی پستر گو وینو تر صبری گنا دا غلطی زمون د خپل ځان دا تیر غریبانا تر په ارمان لاړل اس پر وا پچان کړي ودان دا وایم پیر زده چې به قبول نکما مرد شما زچ دل تان دا پریگ دا ما پریگ دا خمار تلگ شان پریمیگ دا
ننګیالی بیټنی صاحب شعرونه خو د ښه انتخاب کړي و، ما نه پرېښوي، خو تا ویل چې زمزمې ته لږ شان پرېمږده نو ځکه پرې مې ښودلې. ستا زمزمه هم ځان ته څه وایي، خو چې څه وایي په دې نو زه نه پوهېږم.
السلام علیکم، زه قدیر خان افغان خبرې کوم. نجیبه میرا وروره درټا پیدا کوم، میرا بنی وګه نشریګه. وای څوک می دا یا لا خبر نه دی بلې بلې، هو لکه غنم د زړه په سر چاودلې یم، ونارې دي لونګي نه جانانا. وای د بیلتنه داسې چاتی دي بلې بلې، هو لکه چې باغ په ګلو رنګ شي دیوالونه، ونارې دي لونګي نه جانانا. وای کدې شاو دې لستی ور تیر کې بلې بلې، خزان ویل زړه مې نه نسی ګلونه، ونارې دي لونګي نه جانانا.
قدیر خان افغان پته نشته دا ناری دی لونګینه ټپی ولې داسې دومره په زړه خې لګي. هغه که خان تحصیل ویلی وی، زرسانګ ویلی وی، او که قدیر خان ویلی وی.
سلامونه او مینه می ومنه نجیب امیر بای عظمت جلوایم د کربوغه شریف نه ډیر وخت بعد در ته پیغام ریکارډ کوم. امید ده چې خوخ به د شیتا ته دیدلې وي او ټول اوریدونکو ته دیدلې وي.
ځان باندې می سمرا جبر کړل دې جرمیو سلطانا صبر کړل دې، جرمیو سلطانا صبر کړل دې، مادر سره ټولو مر اخلاص کړې، مادر سره ټولو مر اخلاص کړې، تا په ما جانانا قبر کړل دې، جرمیو سلطانا صبر کړل دې، جرمیو سلطانا صبر کړل دې. زدا لیون تو دا دوا وختم، زدا لیون تو دا دوا وختم، مستار محفل کی ذکر کړ دے، جنمیو سلطانا صبر کړ دے.
عظمت جلوه خټک صاحب ته خو ډیر ښه آواز لري او د غزل لپاره جوړ دی. نشته الماس خان خلیل چې درته داد درکړي. هسې یوه خبره به وکړم، او هغه دا چې په صبرولو چې صبرېږي پوه شه چې دا به دروغجنه مینه وینه.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، تحصیل کله چې کونډو کوډ محمد ابراهیم کونډي خبرې کومه. یو چوټه پیدر ته هم نجیب عامر صاحب درانم شه دګیر اواز چې به مخوجواله وګوري چې په سلو شه 4% خوجواله دی دما اواز شه. نجیب عامر صاحب ته پوته غواشتا. کله به یم کله به نه یم، کلیواله او ملاله دا ما یاری پڑنگ و مش میرا میانا رازا رازا خواکی نکینا کلی والے او ملالے کی درتا ہوا یم دا سوی گرالونا نجیب امیر صاحب بس دا تا تیوی و خام خیرہ تا نشر کاوی چو سلامونا بواسم نجیب امیر صاحب
محمد ابراہیم کنڈی صاحب بس کلیوالو ستاینه کوه چې درنه خوشاله وي او دې پروګرام ته چې زنګ وهي نو د سلامونو قلنګ را باندې مجاری کوي ګینه بیا به پروګرام بند کړم زه به شیندل زړه راټول کړم بیا به په نوم د یارانې سړی راټمه
زړه مې نره نره خوږیږي یار مره ور دې راته نوایي حالونه جانان تور چې ګرې په سر کا جان مر ورکش جلگا در ولگما السلام علیکم نجیب امیر گولا سید نذیر بیٹھنا دا پیغام طریقہ کوم لذیلا ٹانک سلام کرنا نجیب امیر گولا دستا یو جہان مننا چتا تمام موجودر کا اوتاب اگینا غوستا جو کلا اوریجن کو نا چ ترنم کے پیغام نو ریکارڈ کو ز یو ترنم در تکو ترنم ہما ډیر خوشی جی
دڑ گیا بیا دا چا ازارو خڑے یو شوگی سبل انتظار خوڑے آشنا محکم محکم لوزنا مکر شکار چگانو دا بازار خوڑے
یا گرانا سیر نظیرا چزر دے نرے نرے خوگی گی نو دا سیو کچے ڈاکٹر تلاشا سندر مو آیا من خوستا خبر او من اللہ و لخلکو مو زمزمی او گختی خوست هم زمان گختن او من و غدا چی دا بلی افتیل پار هم موضوع را تو خیا
ہیلو السلام علیکم امیر اللہ تا تو مشال ریڈیو ٹول اور ریزن گزر کر ان کو تو سلام کوم گلنا زپا مکھور مجن سینا ماسن ازیا خان مغز تو سلام کئی امیر اللہ زم زم اگر تو کوم اور ہلا کوم کی خو خبر سی
کرت دت تیا تی کما کنا بزڑ کی تیرا وری کما کنا بزڑ کی تیرا وری کما کنا دایا و خبر اس پینا را تو کا دایا و خبر اس پینا را تو کا زلائق در تخکاری گما کنا بزڑ کی تیرا وری کما کنا
دلناز وفا او نازیه خان د لایق زاده لایق د خپل شیر د زمزمہ کول او حسم وکړي تر یو حد په خپل کوشش کې کامیاب هم یې په همدی غزل کې او بل شیر د زمړی خوخیږي غدا سده چې وې د هجران په ناکلار تور شپه کې در تستور استوره کې غم وکنه
السلام علیکم نجیب امیر لایوا وډا غونتی غانا درته کوم د بخامه خارته نشر کې وچی شنڈی سری کس طرح گے تورے لمبے کڑے پم پورے کورگا دیڑاں شا لمبے کڑے پم پورے کورگا دیڑاں شا او تد دیدن مکارا نکڑا لمبے کڑے پم پورے کورگا دیڑاں شا ننی ولی دی مرے چی و پورے اورے لمبے کڑے پم پورے کورگا دیڑاں شا
عمران ملنگا زمزمہ د خکول وا په مقابله کې مو شامل کړي ک کوشش ته جاری وو سیمی فائنل څخه چې فائنل ته به هم وځي
من السلام علیکم امیر صاحب نو سوان اند سر اعلی دو بینه مشه بلډیر مدیبت د پیغام ستوم د هجران په زمانه کې مشر کړیا راغلې نه دې دبی خوبی پو زمان کی میچر تکرا رغلی مدی چر تکرا رغلی مدی یتیم پچھ گو چھ خزار دا سوائی داختر پو زمان کی میچر تپلا رغلی مدی دہیجران پو زمان کی مچھر تیار غلین دائیں
انس افغان صاحب خکل کلام او خکل غږ وو. فکر کوم په ژوند کې به مو اوله زمزمه وه. موږ سره چې ګرځئ نو دا مزې به کوئ. څه به یاد ساتئ؟
السلام علیکم نجیب امیر. تو تمہیں ڈھیر دا سلومینا جی ز شاعر سالم جان خبر کما یہ شعر بے مشال پنم دے تو یا ما جانا نہ تھوے لے گیلا کے زدے یت پور در تو پسوال گا کے چوز دے مود سنگ مل گرائے نو وے پلار سڑی لی دلائی چرو میں نہ لی دے دو ڈر وں دو دلائی دیر تا وہ گورم جاتا ویلے غصا کے دو دیر پورے در سب سوال گا کے کالائی میلات پمی خبار دائی زرم غام کی گلو تار دائی خیمے خلائی نائی کشپان پو غرما کے دو دیر پورے در سب سوال گا کے
شاعر سلام جانا بس خوشاله یو درنه چې د خبرونه تل اوري دا ځلې خو په سره والګا کې راغلی هسې تا ته پته شته والګا دلته په روسیه کې د یو سین نوم دی د والګا کمپنۍ ګاډي یو وخت په وطن کې ډیر مشهور و تر دې چې هر موټر ته به یې والګا ویل حالانکه هغه به د بلې کمپنۍ ګاډی و د مشال په نوم خبرونه اوري بل هفته یوازې د خوندو پروګرامونه خبرو دوی مونږ ته تل وایي چې خوندو ته ځانګړی پروګرام جوړ کړئ نو به ګورو چې څومره تعداد کې پیغلې حاضریږي نو ګرانو خوندو بل هفته ستاسو نمبر دی شعر زمزمه ټوقه ښکلې خبره او چې څه غواړئ مونږ ته راوستوئ د پیغام ریکارډونکي ماشین نمبر دی 00420211 4121. اوس د نور اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم امیر بھائی اکر ہندوستان السلام نمیو منا ہل الارم کے روح اور جوڑ بیٹھے دیر مجھے پسا پیغام دیتا ٹکٹ کام ہل الارم کے راتہ نشر بھائی کی امیر بھائی زما خور ذکر ہم سلام در کا کوئی او زما در کا کہوں ہل الارم کی خواہ بدی ہم نکھائی سن زانی دا نصیب میں خوار دزان زانی دا ہم دجن برخطا وانی دا اخلا یدا چاہ سلمانی دا ماک نمانی عمری لا بدر دینا نن خوبتی شیتا باشتا دی لا تو وجود کی مساشتا دی دمورا خور چی دو واشتا دی زمان در زکل آشتا دی گتل مال باپ جانان تالا کو ما کالا اوتر دخو بپاسم کالا پن ور دوب پاسم وکبا ور دوب پاسم وجفار دوب پاسم لکلی می سرا دسما یادو ما
د ټانک اقراجانې سمرخ کلی زمزمه مو کړی و اسې د ذکر اواز څنګه دی تاغوند دی کنه چې زمزمه کوي نو ماشومان ډاروي ګودر ته دواړه خوندې راغلې کشر وشتل کړي مشرغه شي ټولوینه
وې د برګوستور ګو نمبر کا وای د څه ویډیو نه یې زلوډ در تکو ما وای جڑائے نظر آتا دا وائے دا محبت پر انزور یا مر بشو ما او چے خوخت نوی دا چا کور شرینے اسوک دے پتلائے نشی پزور شرینے نجیب امیر بھائی عبدالغفار درویش بیٹھانا دا پیغام طریقہ کام خام خائر اتا نشر کا امیر للا سوم پیغام دا نشر کی گی
گرانا درویشا بس تا هم په زمزمه کې نمبر وړې دي زړه مې وایي چې دواړه د غره په سوکه ناس وي او ستا زمزمې ته مې غوږ نیولې وای.
بله قربان امیر صاحب عصمت الله خوسته در سرایم له دوبۍ نه درې ټپې درته زمزمه کوم دا دی مخلص ددران ته او رفیق تنها ته ډلی وي وای الله جنۍ ارې دې کړې نه دانو زلزلے پوشان دی رپی اندمونا ہوئی آتا دی پزان باندی مین کرم نو ارمان می داده مسافر یم در نظام
عصمت الله خوست سپت به یوازې له دوبۍ نه زمزمه کوي که وطن ته به هم ځي د خوست جینکۍ وایي چې سو خوستې بیرته راګرځي د کلي جونې به له سیرمې ودې وینه نوره دې خوښه
السلام علیکم امیر صاحب تاسو ته د مشال ریډیو ټولو کاروونکو اورېدونکو ته سلام باندې کوم هیله لرم چې تاسو به روغ جوړئ زه به د پرترنو کوم هیله لرم چې تاسو به اورېدونکو ته خوښي ورکړي زړه مې خوږېږي ارمان خان دې یادو ما زما غزل غزل جانانا تا هر یو یاد لکه تصویر دې کې ساتما زما غزل غزل جانانا مغزل غزل جانانا واڑی وسم مغ بخشنا دچنو شور او چنارونا دک دخو مار ما خامنا دانی ونے زرب تر سو قلا روما مغزل غزل جانانا مغزل غزل جانانا جانانا ستا خوگی خبری سما پزڑا لگی شکری سرگی دے ہم دے جا دوگری دمینی ہر ناز بجی زرکی زیو ما سما غزل غزل جانانا سما غزل غزل جانانا
فهیماشنا ته خو په خوانه زمونږ د خبرونې ټپمار او د زمزمو پیغلوي نو د نن پروګرام با ستاسو له پیغام نه پرته نیمګړو خدای چې حاضری دی ورکړه رښتیا د خپل غزل د چاو بلزل ته یوازې د جنو پیغامونه خبرو نو بیا به هم پیغام ته دې سترګې پلارایو
السلام علیکم نجیب عامر جان ز پرشتہ خوشحال خبرې کوم لپشین کلی لپشین سا او زما پیغام نشر قافلی ز تا ته دو ادری پیغام نو پېش دي او تین نه نشر کوي ولې اخر وجه مرغ چیش ته مرشي کلی حاضر ته ته پیغام تا زم زما ټاک وای وای ما کلم د کرن کا پېچ سات پاور وای ور کم دا یار هی د سات پاور کم د کرن می کوي ته پر دې سيزتي چټي چټي کالي جان سيزتي چټي ترا چه کز ویت شم کن نور انتظار دي کوي نشم کن نور انتظار دي کوي نشم
فرشته خوشحال ستا اول پیغام را ورسید ما هم نشر کرد بل هفته ته بل پیغام را وسته و چی بیا هغه هم دته نشر کم نور وایا وای جانان مړ کله چی ما ژړلې نه ته پیغام راسته و نشر ولې پرما
السلام علیکم څنګه نجمه میر اور رخی زو سن پوری نگرهاری ملکو خاطا دا زما وزر د تاسو پیغام لیکم تاسو د مشال په نوم په پروګرام دی خو خدا دا زو کوم د تیفو ولا پروګرام هم دی خو خدا ورته چې د خاصه خاصه لتی او کړی او دې هم خندول دې خوند وکړ اساسی لیکیا وری بارا ته زم زمې تو ایما چې زه هم څه درته درو ما ته مې من نگرهاری هم او لال پری نگرهاری هم زمو له تفصیلی کې راځم ساده تی رس نظم خپل قبر جان دی ارمان دی ارمان بس یو کمې مې دې جانان دی ارمان دی ارمان بس یو کمې مې دې جانان دی خو می سر دانی ذکر دی دانی گرا حال می دلت خو می سر دانی ذکر دی دانی گرا حال می دلت ست کابل تمخ دیوال ولغ ماندی ارمان دی ارمان بس یو کمی می دی جانان دی وی ارمان دی ارمان بس یو کمی می دی جانان دی
حسن پاری ننګرهاری بس دا لطیفی رښتیا هم خوند کوي د سړی د خپز رنه داسې خوشاله غونډې شي ورسره او د سړی وخت ښه تیریږي نو بلې هفتې ته له خیره زمزمه رالیږي که لطیفه رالیږي موږ به په تمه یو
دا تاسو د نجیب عامر پروگرام د مشال په نوم اورېدو بخنه غواړو. د وخت کمی له وجې مو پوره در تخپور نه کړل شو. د ماسپخین 2:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه نومول شوې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی ده. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري. اوس مهال د سینټ غړی ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 245 مشکوکي او ناثبت شوي مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال وکړه. افغان چارواکي وایي چې د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سه‌شنبه له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای شي خپل هیواد ته واستول شي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردي پیشمرګه ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب په رامنځته شوي اوربان عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې کمیټې کړې ده په کوم کې چې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شامل دي. او د چک جمهوریت صحي چارواکو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ماشو له لارې خپرېدونکي زیکا وایرس لومړی بیمار تشخیص شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د چک خلکو ته دا وایرس څنګه ورسېد.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اورېدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث. دا پروګرام تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د دې نه مخکې هم نشر شوی دی په تکراری بڼه اورو. د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبرې په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کېږي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې له کارپوهانو سره څېړو. د بحث میلمه مو په کابل کې میشت خبریال او څېړونکی اباسین بریال، او د دې ترڅنګ مو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی، په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزی، او په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې دي. د پاس پښتو کې به د هغوی نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. بریال صاحب، لومړی پوښتنه خو دا د ستاسو وبخښي، په دې دغه باندې نظر ساتاست د کم پرون چې فیصله وسوه او په هغه کې دا وویل سو چې خبرې اترې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کېږي، نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسئله ده چې باید دغه کړکۍ نه ننوځو. دا دی چې په هر صورت افغانستان کې سولې ته یو امیدواري وجود لري، په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي. اما زموږ لپاره آخري انتخاب بیا هم دا دی او انتظار دا دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبانو اسټبلشمنت
دې ته به راځو. بریال صاحب، یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې څکمې څومره غونډې شوي دي، په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په حواله باندې یو ښه پرمختګ، غټ پرمختګ ښکاري که نه؟ لار اوس هم اوږده پرته ده.
نسبی پرمختګ دی لاره وګدا په مخ کې پرتا ده او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځ ته راځي د اعتماد سازۍ لپاره دا یو ښه ګام دی چې پورته شوی دی او موږ فکر کوو چې یو اربیا د دې زمینه مساعده شوه اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د زندېدو ویره او ذرایع وجود لري داسې تصور کېږي چې یو اربیا د طالبانو په منځ کې یو نا اټکل شوي اختلافاتو په پلمه باندې ځینې مسالې رامنځته شي پاکستان خپل ملاحظات لري که هغه هدف ته نه رسېږي پاکستان ډېر وخت وختي چې یو طرفه سوله وجود ولري دغه د اندېښنې عمده ټکی دی د افغانستان دا اړخه چې اعتماد ورباندې یو څه ستونزمن دی
سمه ده بریال صاحب موږ مرکیم کړی دي زه غواړم چې همدغه پوښتنه مو له بېلابېلو نورو کارپوهانو سره م څېړلې دي که تاسو لږ منتظر اوسئ د هغو نظرونه به م واورو په سر کې به نصرالله ستانکزی په کابل پوهنتون کې د سیاست استاد دی د هغه واورو چې دی و دې ګام ته څنګه ګوري
یو پرمختګ دی اما یو لوی پرمختګ په توګه زه د دې لپاره نه ګڼم چې اول د مذاکراتو پیل دی دو متخاصمو خواو ترمنځ دوه خبرداره چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي ټول طالبان که معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل خبرو اترو ته او درېمه خبرداره چې پاکستان څومره صداقت کوي او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي یعنې چین او امریکا دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارټي یو مشر دی افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډیر ژور نصر ساتي او په تیرو څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې لاغه هم دا پوښتنه کړې ده چې دته دا څنګه ښکاري د دغه غبرګون سړي
خبر اول معلوم شي چې دوارو فریقو اجنډا گانې څوره هغه پوری یو بل ته زیږي یو بل ته ورته دي څوره خبرو باندې دیواله دی څوره خبرو باندې دیواله دی یقینا چې افغانستان کې چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دي هغې موقف خو معلوم دی ځکه چې هغې خو وختن فوقتن ویلي دي چې هغوی د افغانستان استقلال ازادي تمامیت او د افغانستان د ریپبلک یعنې جمهوریت جوړېدل او هلته کې د حقوقو خبرې دي که د ښځو دي که د ماشومانو دي که د تعلیم تحصیل خبرې دي دا د هغې خبرې معلومې دي د بل فریق چې دی طالبانو فریق چې دی هغه خبرې معلومې نه دي نو دا چې کله هغوی خپلې خبرې وکړي بیا به سړی په صحیح توګه باندې اندازه ولګولی شي طالبانو فریق له خوا نه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده خارجي فوجي نو وتلو خبره شروع شوه هغه تقریبا اخره کې وه چې بیا به جرم شروع شو دلته نو د دې هغې خبر نه علاوه نور څه وایي هغوی دا خو له معلومه نه ده چې هغوی څه غوښتنې لري نه لري نو دا زما په خیال کې ډېر مناسب وري سړی هسې زړه نه خبرې وکړي چې دا به داسې وي او داسې وي زرم چې لږ وو غوږ ته سره ونی شي چې موقفونه د فرګین څنګه دي
دا و افراسیاب خټک اباسین بریال سیب کستا سو اجازه وی سمی یوسفزی سیب خبرګون به واورو چې هغه خپل یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کوم خبره کې بیا به تاسو ته راسو اول به لاړ شو سمی یوسفزی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې خبرګون څه دی سمی یوسفزی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتره وخت ریپورټونه کوي او په هغه ژور نظر ساتي
هغه معلومات چې زله رما او پرون په قطر یو شمیر نورو سیمو کې چې طالبان جون کوي چې مونږ رابطي وکړي طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ خبرې کوو مونږ سره د مستقیمې خبرې وشي او د دې خبرو لپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ لپاره قابل قبول نه دي مون غواړو اول امریکایانو سره خبرې وکړو تر څو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي او بل لخت پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان د مذاکراتو ته راولي. البته ظاهر خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکراتو ته ورووړي ورولېږي، خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي، بلکې دا ځل خو دوی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي. او هغه کسان چې دغه مذاکراتو ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللي دي یا په خپل صلاحیت تللي دي، زمونږ نمایندګان رسمي نمایندګان نه دي، البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي. که دغه حالت رامنځته کېږي نو بیا خو به زما په خیال افغان حکومت او دا نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا ووایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کېږي او دا د طالبان ووایي چې دا زمونږ په رسمي بل باندې کېږي. خو هماغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دواړه خونه لري، یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجودګي د بل د افغان حکومت سره خبرې دي، او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځل باید موږ امریکایانو سره خبرې وکړو، یو څه مراعات ترلاسه کړو د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی دغه نړیوال بندیزونه چې بدی لګېدلی دي هغوی د خلاصي هغه وروسته بیا دوی په ازادۍ سره سفرونه کولی شي.
دا سمی سوزای اباسین بریال سپتا سمی سوزای ووري دي دوه درې خبري وکي، خو په دې کې و خبره دا وکړه چې طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته قسم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سر په خبر کې ویلي چې دوی خبره لدی خبرو اترو زه خبر نه دي چې څلور ارخیز غونډه ده، خو البته خبرو اترو ته تیار دي. دلته یو خبره سمی سوزای دا وکړه چې طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کړي او بیا افغان د تراسی. آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې؟
تاسو وګورئ اول باید د طالبانو د جوړښت ته وګورو. اوس هم لسی او ظواهر دا دي چې طالبان په درې ډلو ویشل شوي. یوه هغه ډله ده چې غالباً پاکستان غواړي او په دې توانېږي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، اما د هغې په مقابل کې یوه بله ډله چې عملا د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شو او د هغې مخالفت کوي، حتی استازیتوب یې مشرتوب یې نه مني. نو د دویمې ډلې سره به څه کېږي چې غالباً د پاکستان په کنټرول کې نه ده. دویمه مسله دا ده چې د پاکستان پوځي چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوي د قطر په رسمي طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وښیي. اما دا چې د قطر بستر وایي چې موږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا موږ جریات کې نوې ساتل شوې ده، په خپله د سورې دغه پروسې یا د مذاکراتو دغه ابتدایي بهیر ته یو خطرناک گزار دی چې باور پرې کوي. په خپله په صحنه کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغه دریو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبان په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او غالباً چې خاص نتیجه ورنه کړي. بل اساسی مسله دا ده چې آیا تا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي. په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمېږي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دی او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ یو امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل دپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا دي هغې په دې خبرو کې د نازیرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلق انتظار دار دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکل ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر زیات طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنوي. خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبان د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله
ترلاسه. باسین بریال صاحب مننه ډیره. راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی دی، د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و د سولې عمل کې له طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی. یو ور باغم واورو.
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅې به یو پایدار سوله په افغانستان کې راوستلی شي که نه. زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پوهېږي چې دا هڅې یو کاملا سولې ته دوامدارې سولې ته او سرتاسري سولې ته لاره نه شي هوارولی. زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی چې تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سوله وکړي کوم چې سولې ته آماده دي یا غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي. مګر هغه ډله چې د باندې پاتېږي د سولې څخه، زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغوی پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي.
دا حکمت الله اعظمی او بل عباسین بریال صاحب سمی یوسفزی تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه، خو د افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت له لوري زادی ته وکتل خپل طالبان کې تاسو هم دا وی چې ډلې دی. سمی یوسفزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي.
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډیکه غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته، او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. یعنی د دې نه مخکې د طالبان نه بیل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی، هغه په زغر دی ویلي چې موږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو. هم دغه ډلې نورو کسانو هم ویلي چې موږ باید خبرې وکړو، خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه طالبان له خبرو نه راوګرځي. البته افغان طالبان لپاره مشکل دا ده چې دوی چونکه یو مذهبي قوت ته او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولې چې سوپر خارجان په افغانستان کې موږ جهاد نه ودرو، که هغوی مذاکراتو میز ته راځي نو هغوی دپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپلو جنګیالیو ته دا ووایي چې بس جهاد واپس شروع شولو. ظاهره خبره ده جنګیالي به هم دا پوښتنه کوي چې پرونه پورې تاسو افغان حکومت سره خبرې کولې چې په مذاکراتو کې ناکام شي اوس دوباره زمونږ د جهاد بټن وهي. له دې امله طالبان هم په فشار کې دي، خو هغوی دا غواړي چې په دې باور وو چې بل طرف ته طالبان دپاره یو بل نا امیدي خبر دا و چې د سولې شورا چې کومه نوې جوړه شوله په هغو کې داسې ښکاري چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډېر جدي نه وي، ځکه چې په هغه مشري چې کوم د پیر سید احمد ګیلاني هغه ډېر په مشکل سره دوه خبرې کولی شي او عمر ډېر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلي سره وي. کریم خلیلي د طالبانو سره دوه درې مشکلات لري، یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی، بل هغه دا د طالبانو په جبه باندې پوره نه پوهېږي، درېیم دا ده چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري. نو په کار دا و چې په سولې شورا کې داسې کسان اخیستل شوی وای چې هم طالبان لپاره قابل قبول وای، د جګړې برخه نه وای، افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان بې باوره کوي.
دا سمی یوسفزی صاحب عباسین بریال صاحب سمی یوسفزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل شوي خو به هم نرمي ډلې پکشي دي، خو محمد نعیم مشال لیډو ټول چې دوی یعنی د دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال شوی دي دا بل منځځي او بل اسلامي نظام خبره بکیږي په دې خبرو اترو کې. خو نصر الله ستانکزی زما پښتنو کې چې د افغان حکومت کده افغان طالبانو په خواني دریزه اوس دریسته وکتل چې آیا څه نرمښت راغلی دی؟
زه فکر کوم چې بله نرمښت راغلی دی، اما دا چې ستراتیژیکي که نه دا فکر کوم دا به دغه راتلونکي میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په هغه کې به څرګند شي. اوس مخکې له وخت نه د سړی وایي چې څومره بدلون راغلی، یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکي بدلون راغلی.
نو عباسین بریال صاحب تاسو واورېدل خپله یعنی که طالبانو داخلي حالاتو ته وګورو د دوی نظر فکر ته وګورو، تاسو اتفاق کوئ چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای سي یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای سي؟
که بعض د طالبانو پر سر یو پاکستان منفي کړو، مهمه خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت ډېر سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه خو ټول ستړي دي. بالاخره طالبان هم نشي کولی دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کوله، افغان دولت سره ناظرې د اوس افغان دولت سره خبرو ته حاضر شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایان او امریکایان هم په دې خبرو کې په یو شکل د اشکالو مداخله لري، یعنې دوی هم برخه دي، ارخ دي. نو په دې اساس دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځایه پورې ځواب شوي او طالبانو نرمښت ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا په پاکستان طالبان خپله خبره کوي او د پاکستان خبره نه کوي، نو په هغه صورت کې شرایط یې شتون دي، بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت دی. تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګیالیو د راخلاصولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبرې ارګو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي د دې خبرو دپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي او هغه د سولې تر د شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي دلته کوم تفاوت لري. طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخلا کېږي، موږ د دې خبرو په اساس مصرف ساتل کېږو، مګر نتایجو ته یې سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدی. علت یې دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني. نو دا د خبرو هېڅ به څوک راځي، د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې عموم راز نفوذ لري، یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو مېز ته راولي. دا هلته یو سلسله پیچي ده، هغوی وجود لري چې د پخوا په نسبت یې پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو لپاره خرڅ کړي. چې په دې منځ کې بیا موږ باید ډېر واضح دریځ ولرو چې موږ پاکستان سره خبرې کوو که د طالبانو سره خبرې کوو.
سمه ده باسین بریال صاحب، دې سره ستاسو له خبرې سره بهر تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه او دا پوښتنه ما له نصر الله ستانکزي سره هم راپورته کړه چې دغه طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیزه هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې اثر او نفوذ کولای شي دا ټول د دې نفوذ لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو دغه جواب
نو دا به مشکل وخت لري، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یوه ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلي وي نسبت نورو ډلو ته. که چېرې هغه ډله راشي هم په خیر ده، حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېني او له جګړې نه لاس واخلي، د افغانستان یوه برخه هم په اصطلاح کنار رسي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا نصر الله سنگزی خوسمی یوسف صاحب بیا د بے باوری خبره کوي. هم دې ته بیا باسین بریال صاحب تاسو ته راځو، خو اول به واورو سمی یوسف صاحب د کومو بے باوری خبرې کوي.
ګوره مجاهدینو په 1978 یا 80 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنوبي حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک داخل نه وو، بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله جګړه هیڅکله پای ته ونه رسېده. اوس هم همدغه باور ده، تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بل ډول را پیدا کی. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیر را دي، ځکه چې غوی حکومت غوی یو نظام ده، غوی باید دا چانس ورکړي طالب ته. بیا که بل ډول جوړول غوی د لپاره به نور وخت وي، نور ټایم به لګیږي. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده او نور دواړه طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې مونږ جګړه کې زور اچو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو دا مذاکرات کوو. زما په خیال دام یو غلطه پالیسی ده چې د افغانانو وینه وبېږي او د هغې وینې په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس مونږ په یو قوي موقف کې وو. خو بهرحال مجبوریتونه د دواړو دي، افغان حکومت هم ورځ په ورځ کمزوري کېږي او بل طرف ته افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عامو خلکو کې د دوی ملاتړ کمیږي. هغوی دا وایي چې نور
دا سمی یوسف زای باسین بریال صاحب، یعنی دغه خبره چې زیات زور پر دې دي طالبان دي او طالبان په ډلو ټبلو کې ویشل شوي دي، خو له دې سره بله پوښتنه دا ده چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو؟ آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي خبرې وسی کنه؟ نورې داسې ډلې ټپل هم شته، یعنی د طالبانو خپل بل داعش ما خو اشاره ده چې هغه هم دومره په مستقبل کې په راتلونکي کې یو خطر جوړېدلای شي که دلته خبرې کامیاب هم شي.
تاسو د سولې په اړه چې کله خبرې کوو د طالبانو یو مشخص تعریف وجود لري، بیا هم لا اقل چې خبرې ورسره وشي چې د افغاني طالبان اصطلاح ورته ډېره کارېږي، داعش خو غیر افغاني جنګیالي دي او د دوی لپاره د افغانستان د دولت پالیسي ډېره واضح ده. د هغوی په مقابل کې جګړه کوي، تاسو په وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وضعیت وکړو چې ډېر جدي عملیات شول. دغې کرځي عین وخت کې هغه طالبان چې خبرو ته نه حاضرېږي او غواړي چې دغه خپله جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي، د هغې په مقابل کې هم جګړه وجود لري. موازي دواړه جریانونه روان دي. د اوربان لپاره خو تر ټولو ښه شرایط همدا و چې طالبان هم دې ته یوه علاقمندي ښودلی وای، مګر متاسفانه طالبان هم د زبردستۍ لپاره د هڅه د جنګ کوي او افغان دولت یې هم کوي. نو اوس ټول تمرکز په طالبان باندې دی، نورو ډلو ته دومره ډېره توجه نشي کېدی. که طالب پدیده ختمېږي په هغه صورت کې بله ډله چې څو ته شکل پیدا کوي او حالت رسېږي، کېدی شي دولت یو سازماندهي ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپله ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي، عملیات وکوي او هغلته نظامي استحکامات رامنځته کړي. مګر اوس یوازې طالب مطرح دی، مګر د طالب درې ډلې دا خپله یو ډېر جدي خطر دی. څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت مشورې په توګه وړاندې کړي، هغه دا دی چې طالبان یوازې پاکستان پورې باید و نه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي. دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کوی شو. دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلې دي. هغوی ډېر په اسانۍ راته خوله کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت خوله شي. دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي. اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي. دا غوښتنې هم ډېرې زیاتې طالبانی
فکر
کېږي چې دا غوښتنې ډېر د پاکستان غوښتنې دي.
بهرحال د پاکستان تل دا دریځ پاتې سوی دی چې په دې عمل کې مخلص دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دوی وایي دا دي چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ لرو، موږ په کنټرول کې نه دي. دا بهرحال د پاکستان د حکومت نظر دی. خو دې کې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کړي، یو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان. خو حال دا دی چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپي لري. هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي، نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم قوي سي؟ دغه پوښتنه ما له نصرالله سانکزي څخه وکړه.
زه فکر کوم چې هم ګټې لري او هم اضرار او ضرر. ګټې په دې معنا ده چې هر څومره چې نوي نور هیوادونه پکې شریکېږي، له اشتباهاتو نه مخنیوی کېږي، ضمانتونه قوي کېږي، مذاکرات بالاخره یو پایله لري. اما له بلې خوا نه ضرر دا ده چې که چېرې بیا په مذاکراتو کې ډېر هیوادونه ونډه واخلي، هغوی خپلو ګټو پسې وګرځي، په معین ګروپو باندې شو کې هم پروسه اوږدېږي او هم ښایي چې دغه جریان او لړۍ او بیا یو منفي خواته لاړ شي. هم ګټه لري او هم ضرر لري. اما د حل لارې دا ده چې څنګه منیجمنت کېږي، څنګه دا مدیریت کېږي، دا تر ټولو مهمه خبره ده. هغه چې زه فکر کوم د فعلن لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده. که چېرې انکشاف کوي او نوې امیدواریګانې ورته رامنځته کېږي، په وده کوي دا قضیه، په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کېدای شي کرار کرار نور هیوادونه هم پکې شریک شي.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک بیا هم ورته خبره کوي، خو دی وایي چې اول پکار دی پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره حل او فصل سي، نو بیا دا نور پکې شامل کړل سي. راځي چې هغه څه وایي.
دا خبره هیره نکو، یو د پیټي او ثانی د فارم هیره نکو چې کله چې موږ هیوادونو خبرې وکړو، مملکتونو خبرې وکړو، نو دا باید یاد ولرو چې هر مملکت خپل ګټې لري. دا امریکا دا هغه چین دی. نو دا نه باید چې د چې فکر وکړو چې هغوی به خپلې ګټې افغانستان لپاره یا پاکستان لپاره پرېږدي. دویمه خبره دا ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان که هوښیاري وکړي، نو هغه دا وي چې دوی خپلو کې سره خبرې کوي او اوارولو کوشش وکړي. چین او امریکا اخره کې د ضمانتیانو په توګه د هغوی نقش ښه دی، مګر دا تفصیلات د خبرو چې دي، کچالو چې دي، مشکلات چې دي، دا باید پاکستان او افغانستان خپلو کې سره اوار کی. کچھ دیکھ بیا نور گوانڈی ملکوں میں مثلا ایران بھی، مثلا مرکزی ایشیا دا نور دیشی میں طاقت میں بھی نو دا بات فلا پاکستان اور افغانستان، خصوصا افغانستان زیاد سے کچھ افغانستان اصل اگر امام بکر کے شاہ بارہ کی خبر کی گی نو دی بات چھ خل اوگو تا اوگو ورنان بکی خبر پیگی چین امریکی دن اول خو سی سی گلے طاقت میں بھی، مگر اخر کې ضمانت کوي او ضمانت نه مونږ نه تا کوي ضمانت نه دی په فاده باور سره کولای شي. خدا به دې د تفصيلات او فیصله ته پوښتنه وروم کېږي چې خدا په تاسو باندې
دا افراسیاب خټک صاحب باسین بریال صاحب وخت پوره سو استاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیره مننه شرواز او شو وخت ورته غواړم مننه بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ په مخمو شاه